دا مشال رادیو ده، وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون، د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف برخلیک، د مخالفینو پر وړاندې د پاکستاني حکومت تاکتیکونه، او په بلوچستان پوهنتون کې د زورونو په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې ورکو انیسا اجمل ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت دی په احتجاجي لاریون کې غنو خلکو ته پکتو استعفا ورکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د سولې د هر ډول هڅو حاکمیت د افغانانو ته ورکړل شي، او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری تر احتجاجونو وروسته د استعفا اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 20مه له کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاور ته ورسېد. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاور کې یوې غونډې ته وویل،
آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن تورنه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ور نه کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د مولانا فضل الرحمن د لاریون مخه د حکومتي پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي. د یو بل خبر له مخې پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د لاریون مخلوي لپاره د لارې نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د عدالت چیف جسټس پرون د امر وکړ. عدالت له احتجاج کوونکو هم د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده. رسنیو ته یې ویلي چې په خپلو خپرونو کې د حکومت او اپوزیشن په اړه خبرونو ته یو شان ځای ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیايي وضع ډیره خرابه شوې ده. مسلم لیگ نون ګوند دا خبره لا غیر وروسته وکړه چې د اسلام آباد های کورټ په العزیزیه سټیل مل مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده. عدالت دا پرېکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړي چې پکې په طبي بنیادونو د نواز شریف د سزا د معطلۍ غوښتنه شوې وه. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، تمه یې درلوده چې نواز شریف ته به بے شرطه ضمانت ورکړل شي خو هغه سی ونه شو.
نواز شریف صاحب کی موجود
د نواز شریف موجوده حالت چې کم خراب شوه، نو د نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم راضی، ځکه چې عمران خان په خپل ویلی وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته نقصان ورسېد، نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہواروي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل په ورځ ویلي نواز شریف ته ټولې اسانتیاوې ورکړي خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل، د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدی شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اور بند وکړي. د جوزجان ولایت امنیه کمانډان وای پرون په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وشل شوی دي. سمونیال عبدالواحد وجدان پرون نا وخته مشال ریډیو ته ویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپخین په مردیانو لسوالۍ کې شوی دولس سامګړي پکې زخمیان شوي هم دي. بلخوا سبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي په ټویټر بیان کې د مردیان د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو لیکلي چې د جوزجان ولایت د اکچا ولسوالۍ په بالاحصار سیمه کې ویشت سرتیري وشلي دي، خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فاریاب والی نقیب الله فائق وایي په دغه ولایت کې بهر ملکی کسان چې ډېرې د داعش د خراسان څنګه غړي دي زیات شوي دي. نقیب الله فائق پرون په یوې خبري غونډه کې ویل، له داعش سره تړاو لرونکي کسان د غور ولایت له ځینو برخو څخه په ګرزیوان او کوهستان ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د خپل استعفا اعلان کړی او ویلي چې د حکومت پر ضد د دوه اونیو د احتجاج وروسته هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دی. حریری پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل، د بحران ختمولو لپاره په سمدستي توګه دا اقدام ضروري و. د دې اقدام وروسته به ولسمشر مایکل اون د نوي حکومت جوړولو او د نوي وزیر اعظم د نوم انتخابولو لپاره په پارلیماني کچه سلا مشورې کوي. په لبنان کې د اکتوبر په 18 لاغې وروسته احتجاجونه پیل شول چې حکومت په واټسایپ او په موبایل د پیغامونو استولو په نورو اپلیکیشنونو ټیکسونه ولګول. وروسته د ټیکسونه بیرته ختم کړل شو، خو احتجاج کوونکو د سیاسي درغلي او اقتصادي بحران پر ضد خپل احتجاج پراخه کړ. او اخیری خبر دا چې روسیه وایي کورد جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطل بشپړ کړی دی او دا کار د انکری او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګ ویلي، د کورد جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللي دي. شویګ ویل، کورد جنګیالي پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې په مکمله توګه وتلي دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کورد ملیشو 34 غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه او 10 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپیه 40 پیسې او 200 روپیه 40 پیسې. یو ایرو 122 روپیه او 122 روپیه او 10 پیسې. یو عرب امارات او درهم 240 روپیه 15 پیسې او 240 روپیه 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 40 پیسې او 140 روپیه 10 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن څلورم ورځ ده. د احتجاج مشران د نورو غوښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف ډاکټران وایي چې د هغه روغتیا حالت د اندېښنې وړ دی. او خو پاکستان مستندون ویلي که د نواز شریف روغتیا ته څه زیان ورسېدي نو ذمهوار به حکومت وي. د قانوني چارو یو پوه وایي
که چېرته هغه مړ شو یا د دې ودې نه هغل شو، نو هغوی حق لري چې د حکومت ضبط خلاف هغه وکړي.
په بلوچستان پوهنتون کې د ښځو او نارینه وو د مبینه ځورونې په اړه د تحقیقاتو مرکزي ادارې خپل راپور بلوچستان هایکورټ ته وړاندې کړی دی. د قانوني چارو یو پوه وایي
وایه چې اصل د دې شیانو ذمهوار دی او ساسات په ډاینوستي کې درو څلور 15 کال چې شواب حالت د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دی.
د شمالي وزیرستان د زنغوزو سوداګر وایي چې د کسټم عملیات د وزیرستان پر خپل حاصلاتو چیک ورڅخه اخلي.
د ټول وزیرستان د جنفې کاروبار ورته ختم شو. 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کې د داخل ټول مثال بیروزګار شول.
پر دې سربیره مو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي دي. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولی سئ چې لمشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی سئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واورېدل، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون ګډونوالو ته خپل وینا کې یو ځل بیا له وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورنه کړي. دغه احتجاجي لاریون چې پرون د پنجاب له ملتان ښار څخه روان سو، تېره شپه ناوخته لاهور ته ورسېدی او نن په څلورمه ورځ به د اسلام آباد لور ته روانېږي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن ناوخته د لاهور په ټوکر نیاز بیگ سیمه کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل، د قام سره په شریکه اسلام آباد ته ځکه روان دي چې حکمرانانو ته وایو چې تاسو اولس د وټونو د لارې نه بلکې درغلې له وجې په واک کې راغلي، نو ځکه اولس مخبل حکمرانان نه ګڼي. د نوموړي وینا وا ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ورنه کړي. د ذکر دا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ سهراب ګوټ نه روان شو او د سند صوبې حیدرآباد، نوابشاه، خیرپور، سکر او ګوټ کې نه تیرېدو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شو. د یادې صوبې رحیم یار خان بهاولپور، ملتان، ساحیوال او اوکاړه نه تیرېدو وروسته تیره شپه ناوخته مارچ لاهور ته ورسېدو. بلخوا د خیبر پختونخوا نه په ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې به سبا د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رارسي او د جمعیت علماء اسلام لوی قافلې سره به یو ځای یاد خار ته داخليږي. د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د نهي په مازیګر په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په حق لا رسنیو ته وویل، تاسو چې په ټولنیزو مطبوعاتو کمی ویډیوګانې او عکسونه وکتل چې جلوس دننه ډنډې نه بلکې کلاشنکوف په لاس کې نیولې دوی ګرځي، که دوی ګڼي چې ریاست به چیلنج کړي، نو ورته ویل غواړم چې پر ضد به یې سخت ګامونه پورته کوو او موږ ډېر په باریکۍ سره د دوی د جلوسونو څارنه هم کوو. جمعیت علماء اسلام د څلور غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. پاکستان مسلم لیگ نن وایي چې کله نواز شریف صحت ته څه زیان ورسېدي، نو حکومت به ذمہ وار وي. بلخو د نواز شریف ډاکټر عدالت ویلي چې نواز شریف په وینه کې پلیټلیټس ډېر کم شوي دي او که هغه ته پلیټلیټس زیاتولو لپاره دوایي ورکوي، نو د زړه د دورې خطر ورسره تړلی دی. د ډاکټر عدنان په خبره د پخواني وزیر اعظم ناروغي خطرناک حد ته رسېدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسرا الله مومند په دې راپور کې واوري.
د پاکستان مسلم لیگ نن وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نن جنرال سیکرټری احسن اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی.
نواز شریف صاحب کی موجوده صورت حال
د نواز شریف موجوده حالت چې کم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف به سہولیات اخلي او هم داسې وشو چې په ورو ورو له نواز شریف دغه طبي اسانتیاوې واخیستل شوې. نو موږ عمران ته دا خبرداری ورکوو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ په نیغه د هغې ذمہ واروي.
اوس کی برائے راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہیں.
د یادونې ده چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 1 ویلي وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي، نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وی او ایر کنډیشن ونه لري. د په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی. البته عمران خان د اکتوبر په 28مه د پنجاب په ننکانا صاحب ضلع کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوي ورکړي دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولې.
مې ته خپلې زندگی کې به ګارانټي نه کل تک دے سکتا ته مې اور کسی
د خپل ژوند ګارانټي نشم ورکولې، نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکړم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، انسان یوازې کوشش کولای شي او وفاقی او صوبائی حکومتونو خپل پورا کوشش کړي. بهترین علاج مو ورته برابر کړي او ډاکټران مو ورله کراچی را وستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو په نور عالم خان د سه شنبه په ورځ مشال ډیو ته ویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشی کېدو لکبل د نوموړي د صحت خرابېدو ذمہواری په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف با ځنی اسانتیاوي اخلي اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمينه برابرول شي.
امریکہ کے ماغذی بھی شیئر عزب اتنا پلانے شے والم پلانے شے والم جو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا اغم مرد شو یا ددی وجن اغم شو نو اغیب حق لری چی دا حکومت وقت خلاف اغم کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہر اولا چی دا ہر سزق اوما
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل میلز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 7 هفتو لپاره معطل کړه او ورته یې دغه مودې لپاره ابوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په العزیز یا سټیل میل قضیه کې د 2 کالو د قید سزا شوي. نواز شریف دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپتال کې دی او اسپتال چارواکو تیر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطر کې دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې اوریدلای شي. اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل میلز قضیه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر 9 ځنډولې ده. یاد عدالت دا پریکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړی ده چې پکې پر طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د ځنډولو خواست شوی وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد لاره کوي.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د 9 لپاره په ضمانت خوشی کړو. عدالت په خپل فیصله کې ویل چې د نواز شریف طبیعت په یاد موده کې هم خنه شو نو ضمانت موده غزولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. لدې وړاندې د اکتوبر په 18مه اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل میل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د 9 ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به شرط ضمانت ورکړي شي، خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی.
عدالت سے استدعا کی گئی.
عدالت تخواست کړی شوی وو چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخت وزنډوي تر څو چې هغه په مکمل توګه خنه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په ځنډولو ورته څه اعتراض نشته، خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشی کړی شي. په دې زمونږ کلانو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارانټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې خشي، نو خبداوي چې نواز شریف ته تر ټاکل شوی وخت پورې ضمانت ورکولو نه دي ډډه وکړي شي، او چې کله د نوموړي طبي حالت خشي نو نیب وکیل دی عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا 9 لپاره وزنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز یا سټیل میل قضیه کې د 2 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. د کم اورستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید وو. د نوموړي کشر ورور او قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباز شریف وکیل د تیر زیارت پورس په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا دې په طبي بنیادونو وزنډوي، ځکه چې نوموړی ډیر سخت ناروغ دی او ورته د هیواد دننه یا بهر د خپل خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف به په خپل علاج توجه ورکړي او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر ده چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 28مه د احتساب قومي ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز اسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان شناختی کارډ جوړولو ادارې نادرا هغه پریکړه وځنډوله چې د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ بند کړی وو. های کورټ له نادرا څخه په دوه اونیو کې ځواب غوښتی دی او د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې ته دا اختیار چا ورکړی دی چې د ټی وی د روانو چارو د خپرونې یو کوربه به په بل پروګرام کې د کارپوه په حیث نکشینی. دا چې د ناقدینو او سیاسي مخالفینو پر ضد د حکومتي ادارو دا ډول رویه ته کارپوهان څنګه ګوري، اسرار الله مومند یې په اړه راپور لري.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شریعت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلماني نظام مې کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
کی. پارلمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی ہے. کچیر یہ وزیر غلطی کوي نو ټول وزیران او وزیر اعظم استعفی ورکوي. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل خپل مرضی خبری کوي. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نور د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوی په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې پر دې ګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخ په پېښور پونتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکې کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکې د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله نا کله داسې موشي چې حکومتي ډله چې دا هغه د اصولو لپاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده لپاره هغه خپل حکومت په دیم تنقید کی. دا سيزونه په پارلمان کې دننه په منظم ډول کیږي. دا چې د پارلمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاری چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کی. دا بیا ډېر عجیب ښکاری. نو که چرته زمونږ ټول به سوده زمونږ ټول چې کومه خبرې دی هغه په پارلمان دننه د هغه په چوکاټ کې دننه کیږي نو بیا د دې سیس امکان نه پیدا کیږي.
مشال دی وحڅ وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبري وکړو، خبريالي نشو. البته دا په داسې حال کې دا چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په حیث نشي کېناستي. د بشري حقوقو فقهي وزیر شیر مزاری، د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمیر پارلماني غړو د دغه ګام غندنه وکړه. بلخ د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 28 د نادرا ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسمو لارو څخه په ګټې اخیستو یې پاکستاني شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو کوټه د بلوچستان پونتون د ویډیو سکندل پاره د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې سوی دي. په یاد پونتون کې د شزو او نارینه وو د مبینات زبرونې پاره های کورټ پریکړه کړې ده چې د ولسی ګټو په خاطر به دغه راپور ولسته نشکاره کوي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
بلوچستان های کورټ تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول سو، کوم چې عدالت د نشکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړ چې په پیښ کې تورن کسانو په ضد کلک ګامونه پورته شي. پردے محال دا بلوچستان پونتون مرستیال وائس چانسلر محمد انور پانیزئی دا بلوچستان اسمبلی دا پارلیمانی کمیٹی مشر میرمن مہجبین شیران او دا وکیلانو گن شمیر موجود ہو. دیکھے دا اوریدو پر محال دا بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اول چپ پیش کی تورن کسان یواز د خپل چوکی څخه لری کول کافی نه دی، بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې په خواني سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ وای په کار دي چې په پیښه کې د لاس لرونکو په ضد بیل څه توپیر ګامونه پورته شي.
اور د دې وشاته یو ډیر غټ مایند لګیا دی، او دا مایند چې دی چونکی دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علم نه دی، نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دی د علم څخه استفاده واخی. نو په کار دی چې دغه کوم خلک چې دی هغه ته حفاظت نه کوي نه ورکول سي، او د دې خلکو خلاف دی بقاعده خپل انکوایری وسی، او دی په کار دی چې پرچا وسی د دې خلاف، او د دې د جرم په کار دی سزا ورکول سي.
پاکستان د وکیلانو د اتحادیې یو بل غړی منیر کاکړ ایډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوي دي.
د وای چانسلر د دې شانو ذمہوار دی، او ساسات په ډایګنوستیک کې درو څلور پنځو کال چې جواب حالت د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیمپ جوړ شوی دی. نو کله د خپل موجودګی کې د دوه خپل نگرانی کې دا شیان دارنګ وایات کوي، نو دا خو پر د خو ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیه نشان دی، او دا تر په دایي ادارې د یونیورسيټي په ادارې باندې هم سوال نشان دي. موږ د های کورټ جج د دا یونیورسيټي د سندیکیټ ممبر هم یې، او په مختلفو مواقعو باندې داغه ممبر په حیثیت د های کورټ جج د سندیکیټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم کښېني. نو زه نه سم وایم چې دا رنګ واقعیات آیا د دوی تر مخ راغلي نه دي یا چا ویل سوي نه دي.
بل لور ته د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان پوهنتون د سکینډل قضیا د نومبر د میاشتې تر 14 مینیټ پورې ځنډول شوی ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د رواني میاشت په لومړنۍ اونۍ بلوچستان های کورټ له لوري و ایف آی ای ته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې امر شوی و. وروسته نه یوازې پخوانی وایس چانسلر جاوید د لنډ وخت لپاره خپل دنده پرېښووله، بلکې د بلوچستان حکومت د پیش په پلټنه کې د ایف آی ای سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړي. دغه ډول خپله د بلوچستان اسمبلی سپیکر له لوري هم یوه پارلیماني کمیټي جوړه شوه کوم چې د پیش پلټنه څاري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د زنغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی له ډیورنډ کرښې سره څیرمه د شوکول سو زنغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي، نو پر هغه ټیکس یا کسټم ورڅخه اخیستل کیږي. دوی په یونال همدې کبله د دوی په لسګونه زره بوري زنغوزي ایثار دي. سوداګر غوښتنه کوي چې کسټم عملیات د وزیرستان پر خپلو حاصلاتو ټیکس نه لګوي چې له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د شمالی وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان وای 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شی خبرې دي. خو دا دوی په خپل حاصلات هم هغه کسټم لګولې شي کم چې د بهر نه پراوړونکو مالونو لګي، نو د ګټې په ځای خپل مالونه ورته په نقصان تمامېږي.
هغه پاسل چې می ضروري اپ ګلم خون په زیرو پاینټر سی چې ولتا کسٹم ترلای دی ولتا وخت د دوکری کی پاتا نه لګی چې دا افغانستانای دی که پاکستانای دی. نو دغه ها د میر د پاکستان د تجارتونه تجارت ایکسپورت ارز شای مزدیرا متاثر شوی دی چې په دا بار بار میز لګی آی ډیپټی کمشنر سره میرا شا کې چې یو سی سره په دا باندې می دی نه شوی دی. یا خو اصل ته کی چې کسٹم د خپل جوړ دي تر شي بارډر د لاین سره ندی بلات چې پدا کې لوکل خلکین اکاونټ کیږي نان لوکل کین دی. نو دا مسله دا لوکل ایڈمنیسٹریشن ته حواله کو چې میر دا کاروبار به حال شي. نن هغه د میر مول ور وی سو شو دا چې هغه نه ډیر باری نقصان دی پاکستان وو تاجر تا هو او د پاسل د غرو ته ستن تا هو.
حاجی لایر خان وای په غلام خان باندې کسٹم په وجه دوی د خپل زنغوزو حاصلات نشي راوړلې، سو کسٹم عمله ده د غلام خان په ځای په بقا خیلیا سیدگی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجه خپل کاروبار پټه په ولاړ دی.
مخکې د تخیل په لارې مشته ودا منډی ته ملي ارتلل حال یاره شو تړل شو له وزیرستان کیم د سر حسره کیم زنګل دی دغه ملینا واپس و افغانستان ته لړ خو سه بازار نو دا ملینا مخکې د غلام خان په لار باندې مشته ودا مارکیټ ترتلل
نن د غلام خان په لیار باندې کیمه د کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زخه اول ګورنمنت دا اپیل کښ هغه انکوایری دا وکړو چې په دا لیار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته سرغدای نه وی راغلی کیم ټریک اصل ته نه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کده داخل ټول مثال بیروزګار شول
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې کسٹم حکامو سره په دې خبرې کړې چې مقامی حاصلات باندې کسٹم نه ولګوي خو لا هم دوی هغې لا تیار نه دي نو موړی وویل دوی بیا هم کسٹم کلکټر ته وینا کړې تما کړي چې مقامی حاصلات یا د غزن غوزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته را ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د غرمې دولسمې بجې سوې. انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمن بیگا پلاور کی د وینا پر مهال تور پر کړی چې موجوده حکومت د درغلی ول لارې راغلی او په هیواد د حکومت کول حق نه لري. د جمعیت علماء اسلام فی گند لخوا د ازادي مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 18 کراچۍ څخه پیل شوی او بیگا لاور ته رسیدلی دی. بے خبر ہائی کورٹ د خبر پختونخوا حکومت امر کړی چې د جمهوریت علما اسلام فی گند د لاریون مخنیوي لپاره د لاریون بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې عدالت له احتجاج کوونکو هم د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ په لذیذ یا سٹیل مل مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ ځنډولې ده. هلته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف ته ټولې اسانتیاوې ورکړي خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان د فریاب والي نقیب الله فائق وایي په دې ولایت کې بهر ملکي کسان چې ډېری د داعش د خراسان څانګې غړي دي زیات شوي دي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو شاوخوا درې کلونو کې په دې ولایت کې د داعش ډلې د وسلوالو کې شمېر کم شوی و خو اوس له غور او بادغیس ولایتونو څخه یې بېرته فریاب ته مخه کړې. او روسیه وایي کورت جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطن بشپړ کړي دي او دا کار د انکري او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن ازادي مارچ مشري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کوي د اسلام آباد طرف ته روان دي او حکومت او اپوزیشن د رهبر کمیټې ترمنځ د لوزنامي ورسته حکومت به څه قسم مشکلات جوړولو په غیر مارچ اسلام آباد راتللو ته پریږدي. نو قام په دې انتظار دی چې سبا د زیارت پرز اسلام آباد تر رسیدو ورسته اپوزیشن به څه تګلاره خپلوي، آیا د جلسې ورسته به خوريږي او کنه درنه به کوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن په حکومت د انتخابي سیاست کولو سره سره دا نیوکې هم کوي چې د خرابو معاشي پالیسیانو له وجې نه صرف په ملک کې ګرانی زیاته شوې بلکې بیروزګاری کې هم اضافه شوې ده. که حکومت غواړي چې خپل آئینی موده پوره کړي نو اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به ورته پوره کول وي. د سره سره چې کم د انتخابي سیاست کولو تورونه پرې لګي نو دې نه ځان پاکولو لپاره به ورته د هر هغه تن چې درغلي کړي وي احتساب به یې کول وي، خو که هغه د حکومتي ګوند سره تعلق لري او د اپوزیشن سره. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریه د اپوزیشن په ازادي مارچ لیکل دا او ورسپانه لیکي که حکومت مارچ ناکام کول غواړي نو ولسته به ورته اسانتیاوي ورکول وي، ځکه چې اپوزیشن هم دا وایي چې حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ولسته مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو نه وړاندې ولست سره ډېرې وعدې کړې وي، خو واقعي راتلو وروسته تر اوسه یې خپلې وعدې عملي نه کړې. که حکومت د خپلې د یو کال نه زیاتې موده کې نیمې هم خپلې وعدې پوره کړې وي نو پښتون به اولس د اپوزیشن په مارچ کې ګډون کولو په ځای دا مسترد کړی وي. ورسپاڼه لیکي وزیر اعظم د هیڅ چاته انارو نه ورکوي او نه د احتساب عمل نه پشا کیږي. خو دې سره سره اولس ترافیق او مشکلات او احساس ورته هم کول پکار دي، ځکه چې اولس د انارو سره هیڅ کار نه لري، بلکې هغوی د اسانتیاو سره سره ورته ترافیق او مسلو حل غواړي. دا ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي. د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د تیر اتوار په ورځ اعلان کړی و چې خبریالان به په ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی او خپل پروګرامونو ته صرف هغه پوهان رابللی شي چې په موضوع پوره معلومات او مهارت لري. خو د حیرانتیا خبره دا نه ده چې په دې هدایاتو د مطبوعاتو سره تعلق لرونکو د تشویش څرګندونه وکړه، بلکې وفاقي وزیرانو او د حکمران ګوند پارلماني استازو هم دا ګام وغندو. ورسپاڼه لیکي رسنۍ د تیر یو کال راهیسې د غیر اعلانیه سینسرشپ له وجې مشکلاتو سره مخ دي او اوس د خبریالانو آواز غلي کولو دا یو بل کوشش دی. کله نه چې خبریالانو په مختلفو پروګرامونو کې د موجوده حکومت په کارکردګۍ نیوکې شروع کړې دي، نو بندیزونو لړۍ هم تیزه شوې ده. حکومت له پکار دي چې دا قسمه ګامونه پورته کولو نه دي ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په شام کې د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې او پر سیمه د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او افغانستان پر پوله د سرتیرو پر یو بل د ډزو پر پیښه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وجنې د سخت دریځ اسلام خطر ختم کړی نه دی، خو دا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې د راتلونکي لپاره مهم دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ د البغدادي د وجنې اعلان وکړ او ویل چې هغه تر څو اونیو د امریکایي سرتیرو تر څار لاندې وو چې وروسته ورباندې د شپې مهال عسکرو چاپو وهله او په نتیجه کې البغدادي د بارودي موادو په واسطه ځان والوزو. ورځپاڼه لیکي البغدادی ته په رسیدو کې د داعش له نیول شو غړو څخه ترلاسه کړي معلومات ډیر مهم ثابت شول. عراقي چارواکي وایي چې داعشي زندانیانو څخه یې د البغدادی د ځای په اړه په ورستیو کې مهم معلومات اخیستي وو. لدې څرګندېږي چې په سیمه کې د امریکا او د هغه د اتحادیانو ترمنځ استخباراتي معلومات شریکول ډیر اړین دي. د امریکا د اتحادی او د شام د جمهوریت پلو ځواک مشر مظلوم عبیدی پر ټویټر لیکلي چې له 15 میاشتو راهیسې یې په مکه استخباراتي معلومات په خپلو کې شریکول. ورسپاڼه لیکي د البغدادي تر وجنې ورستو د سیمې جهادیان به د کوم بل تن د مشرۍ لاندې بیا منظم شي، خو البغدادي په 2011 کال کې له عراق د پوځونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما د اعلان ورستو خلافت جوړ کړ او په سیمه کې مذهبي لږکیو او نورو مسلمانانو کې یې دهشت خور کړ. همدارز امریکایي او عرب عیسایانو سرونه یې پرې کړل او ویډیوګانې یې ولخپرې کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د درې افغان مېرمنو تر وجل کېدو وروستو د افغانستان او پاکستان سرتیرو په دویمه ورځ هم پر یو بل د ډزو سلسله جاري وساتله. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم په وینا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې افغان سرتیرو او محلي ملیشي په سیمه کې پاکستانی سرتیري له پوځي پوستې جوړولو منع کړل. پاکستانیو چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. ورځپاڼه د جنوبي اسیا په چارو نظر لرونکي کارپو مایکل کوګلمین له خولې لیکي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې له یوې خوا په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته نتیجې نه دي راغلي او د هغه هیواد سیاسي راتلونکی غیر واضح دی او بل د افغانستان د سولې لپاره د خبرو برخلیک هم صحیح نه دی معلوم. نو ځکه په داسې حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول ترینګلتیا ناسمه ده.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. په لبنان کې تر پراخ مظاهرو وروسته وزیر اعظم سعد الحریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان کړی دی. نوموړي پر خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد مظاهرو له دوه اونیو راهیسې روانې وي، خو د اصلاحاتو راوستلو پر وړاندیز سربیره دغه مظاهرې ختمې نه شوې. په دې نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
په ټپه درېدلي سیاسي حالات سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې سي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د په ټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلسو ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مي زياده هڅه وکړی چې یو حل لار پیدا کړم چې د خلکو غوښتنې واورم او هیواد له اقتصادي امنیتي او ټولنیزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، په ټاپه دریدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلی چې له بحران سره د مخامخېدو له کبله لوی ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورځم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم. په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له سمی حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سوه چې حکومت د واتساپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پارېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لویې لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل تر څنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري. خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړی لاړی د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم وړاندې کوي او د هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو دی بل نړیوال راپور پر لور. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی، د امریکا د دفاع وزیر ویلي د هغه وژنه به په شام کې روانه جګړه پای ته ونه رسوي، خو هغه خلکو ته به یو پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا کلکه اراده تر پوښتنو لاندې راولي. په دغه اړه د ایف پی خبري اژانس د یو راپور مهم ټکی شاهین بنیری وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د وجل شوي مشر ابوبکر البغدادي مړې سمندر ته سپارلې ده. شامي کردان ادعا کوي هغه استخبارات چې امریکایي ځواکونه تر بغدادي ورسول دوی ورکړي وو. د امریکا پوز د اسلامي دولت د جوړونکي او روحاني مشر د ختمولو او دغه سغدريز ډلې پر ضد د کمپاین د بریالیتوب اداوي کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د بغدادي مرګ د اسلامی دولت باقیاتو ته یو لوی ضربه ده. نوموړي د خواوشا سل سرتیرو ستاینه هم کړي چې په دې پیچلي میشن کې د هلیکاپټرو په وسیله د شام په ادلیب خار کې د بغدادي تر پناګا پورې رسیدلی وو. دا پوځي عملیات د روسیانو، کردانو، ترکانو او ولسمشر بشر الاسد د حکومت په همکارۍ ترسره شوې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي ویلي کله چې ځواکونه د عملیاتو ځای ته ورسېده نو ډزې ورباندې وشوې، خو په نتیجه کې کوم امریکایي سرتیری نه دی ټپي شوی. د ګل په ورځ د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د عملیاتو په بریالیتوب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د بغدادي مرګ به په شام کې روانه جګړه پای ته ونه رسي او دا خبرداري هم ورکړي چې په سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره باید په واشنگتن تکیه ونه شي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې په شام کې امنیتي وضع د وړاندې په شان پیچلې ده او دا د امریکا میشن نه دی چې د هرې تنازعې د هوارولو لپاره د پولیسانو کردار لوبوي. نوموړي ترهګرو ته خبرداري ورکړې چې هغوی نشي پټېدې او زیاته کړې ده چې د بغدادي وجنه به ارومرو هغه خلکو له یو پیغام ورکړي چې د امریکا په کلکه اراده پښتنې راوچتي.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبرې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن لاري موري دلای سي. دا اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډ کولای سي. اوس د افغانستان په لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل له وسلوالو د سیمو په پاکولو کې ګټور تمام شوی دی. د امریکا دفاع وزارت تازه راپور شي چې امریکایي ځواکونو تیر سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیر افغان ځواکونه برخه لري خو په هوایي عملیاتو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. په دې اړه نور حال سالم محمد سالی راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت د ورځې څه کم 40 هوایي حمله کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1013 ته رسیږي، حال دا چې په اگست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسیدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نشول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې، القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږو میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدل چې 13 ولسوالۍ د دښمن له تصرف موږ آزاد کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسمه خبر سوی راغلی د 2019 میلادي کال د جنوري لومړی د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 599 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په ملګری ملتونو کې د افغان ځوانانو نوی غورسوي استازي عائشه خورم ویلي دي چې د افغانستان حکومت او نړیوال باید د طالبانو په لیکو کې د نوو شاملېدونکو ځوانانو په ګډون د ټول هیواد د ځوانانو ژغ واوري. نوموړي دا خبره ایف پی خبري اژانس ته کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو په لیکو کې تر شاملېدو وړاندې باید د ځوانانو لپاره د کار او تعلیم مواقع برابر کړل شي. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. ایف پی خبری اژانس لیکي عائشه خورم په کابل کې د اکتوبر میاشتې په پیل کې په ملګرو ملتونو کې د سلو افغان ځوانانو لمانځه استازي غوړسوه. نوموړي د کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې زیږیدلې او په 2004 کال کې خپل کورنۍ سره بیرته خپل هیواد ته ستنه. عائشه خورم په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې اژانس ته وویل چې لسیزو آن د پیړیو راهیسې د ځوانانو ویرې او راتلونکي په اړه پریکړې جنګېدونکي خواوې کوي. دا وایي له ځوانانو څخه د هغوی نظر نه پوښتل کېږي. په کابل پونتن کې د نړیوالو چارو زده کوونکي عائشه خورم وایي چې د طالبانو په لیکو کې د شاملېدونکو ځوانانو لپاره هم باید فرصتونه رامنځته کړل شي. د نوموړي په خبره د هغوی ژغ باید واورېدل شي. هغوی ته باید د ژوند کولو، تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق ورکړل شي. د هغې په وینا د دې خپل یو شمېر همزولي هم د تعلیم حق او کاري فرصتونه نه لري. ایف پی اژانس لیکي افغان رسنۍ زیاتره وخت د کابل په اړه راپورونه خپروي. په دا وروستیو کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې اترې پیل سوې نو پر ټولنیزو رسنیو د زما سرې کرښې په نوم یو خوځښت رامنځته سو. په دې حرکت کې زیاتره لوستو کسانو برخه واخیسته او غوښتنه یې وکړه چې د سولې د خبرو پر مهال باید سرې کرښې په پام کې ونیول سي. خدای شي په خبره دغه کمپاین د هغو ځوانانو اړتیاوې له پامه غورځولې چې له کابل د باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسېږي. هغه زیاتوي چې هلته تر ټولو زیاته اړتیا امن او سولې ته لیدل کېږي او حقونه په دوهمه درجه کې راځي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د روان 2019 کال له جولای تر سپتمبر د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړۍ وه چې تر 2.5 زیات کسان پکې وژل شول. له بې اندازې سره سم د افغانستان نفوس 8.5 میلیونه دی چې نیمایي تر 18 کاله کم عمر لرونکي کسان دي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو ته ندي هر پاتا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په پاکستان کې یو تازه ویډیو مخ ته راغلی چې پکې استاد د زده کړو ورکول پر مهال خپل شاګرد په جنسي توګه ځوروي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د لاهور پولیس په ویډیو کې شدل سوی دغه استاد چې قاری مختار احمد نومیږي ولیدې. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي ځورونو پر پیښو تود بحث روان دی. په دې نور حال د عبدالحی کاکړ په راپور کې واوري.
د دوشنبه پر ورځ پر ټولنیزو رسنیو خبره سوی ویډیو کې شودل سوی چې په کوټه کې ناست یو کس د خپل شاګرد لاس په زور رانیسی او په ایجنسی توګه ځوروي. د دې عمل په دوران کې تنکی ماشوم چې ویل کېږي عمر یې 9 کال دی سپاره په زور زور لولي. د پاکستان جیو نیوز په پانل لیکي چې دا ویډیو د دې ماشوم پلار له هغه وروسته جوړ کړي چې نور روز د کوونکو د خپل استاد د ناوړه ایجنسی چلند پاړه خپل میندو او پلرونو ته شکایت وکړ. د ویډیو تر خپرېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د خلکو او پتیره بیا د بشری حقوقو فعالانو سخت خبرګون شو دلې دي. خدا د ایجنسی تیری لومړی پیشنه ده بلکې د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب اداري سپارک مشر جانزیب خان وای چې په دې هواد کې هر ورځ شپږ ماشومان له ایجنسی او بدني زورونو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې ډیر خلک خپل ماشومان ته د دینی او عصري زده کړو لپاره شخصي استادان په پیسو نیسي. دا سلی د سوي چې استادان یا د ماشومان یا بیا ماشومان د استادانو کورونو ته ورځي چې زیاتره وخت دوی یوازې سره ناستوي. جانزیب خان وایي چې مندي او پلرونه استادان وګماري خو وروسته ورباندې نظر نه ساتي.
زمون چې کوم والدین دي نو هغه هم سره ډېر سستی کوي، کدا سره چک اینڈ بیلنس نه ساتي کنه. زه د خپل مثال لرکم چې زما دلته ویرونه دي چاغي د کومولا راځي نو زما والد سه بیا ځول تا وتا مونږ باقاعده ناس یو، لکه چاغي ختم کی د قران ختم سپاره ختم کی او ټیوشن ختم کی نو مونږ لا غزو دغه یو غټه کمې ده په والد تو په معاشره کې. مونږ سونو ته هیڅ څه شوه دي هغه کې دادی لکه نږدې رشتہ دار دي یا نږدې خلک دي کار د استاد په شکل کې دي د ماما کاکا په شکل کې دي نو دغه خلک د دې ماشومان لکه جنسي استحصال کوي.
د جنسي تیری په تازه ویډیو کې شو د سوي کس یو قاری یاد سوي. تر دې وړاندې هم د سی ویډیوګان مخې تراغري چې پکې د جماعت امامان له ادا سره سم په دغه سکرونو کې شکیل شودل سوي. خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي چې له ماشومانو سره د جنسي زورونو ستونزه یوازې له قاریانو او امامانو سره نه ده تړل سوي، بلکې دا یو ټولنیزه مسله ده.
نو سلګ ډېر سفارښات هم تیار کړی دي، دا صرف محدود نه ده د قاریانو طرف ته. جماعت چې کوم امامان دي دا زمونږ عمومي مسله ده، او دا په سکولونو کې ده، دا په محلو کې ده. مونږ دا هم تجویز کړی دي چې والدین په کار دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې را بچي تنها پرې نه دي. بیا بچو او د والدینو روابط نن سبا بالکل ختم شوي دي، بالخصوص چې کوم د سوشل میډیا راغلی ده. دې سره بیا معاشي حالات داسې دي چې مور پلار په خپلو مسایلو کې نښتي، بچي پریخي. نو دا ډېره یو عمومي مسله ده، او زمونږ سفارشات به انشاءالله راشي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال د پنجاب وزیراله او نورو لوړپوړو چارواکو ته حکم وکړ چې له ماشومان سره د جنسي زورونو په اړه دي یو تګلاره جوړه کړي. نوموړي وویل چې چارواکي دي د سکول استادان، دینی عالمان، میندو او پلرونو ته د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ترڅنګ روزنه ورکړي.
خارا نرازی تا خود خامو